و اکنون با رضوان مراد باشه. سلام و خوش آمدین.
رضایت من نه مصطفی صدیقی دوستان و اتبجی شوی دی پدی او سات خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو بهیر او روکولو اعلان کړی دی. د سیاسي چارو له کارپو سره واشنگتن کې د افغان مشرانو د خبرو اترو موضوع څېړو او نور رپورټونه هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي. اروپایي اتحادیې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د فرخوندې وژنه وغندله. او د امریکا ولسمشر وایي د اسرایلو د صدراعظم له څرګندونو وروسته د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي او په دې هیواد کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمیر یعنی 9800 عسکر وساتي. اوباما دغه اعلان په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړ. د واشنگتن د مخکني پلان له مخې په پام کې و چې د روان کال تر پایه شاوخوا 15,500 عسکر په افغانستان کې پاتې سي. اوباما دغه راز ویل دا چې په 2018 کال که بچه شمیر امریکایی عسکر پا افغانستان که پاتسی پا دی عربه دروان کل پا ورستویی که پریکرو کری. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل د ځواکونو د ایستلو د بهیر په ورو کولو سره به افغان امنیتي ځواکونو ته د دې زمینه برابره سي چې د روزنې تجهیز او رهبری په برخو کې نور هم پیاوړی سي. اروپایي اتحادیه د هغې ښځې وژل وغندل چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د قرآن کریم د سوځلو په تور ووژله. دا اتحادیه وایي تر اوسه افغان مېرمنې له ډېرو خطرونو سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشرې فدریکا مغیرینی ویویان دي په یو بیان کې ویل چې د فرخوندې وژنه د هغو خطرونو یادونه کوي چې افغان مېرمنې د غلطو تورونو او هم د عدالت د نشتوالي په برخه کې ورسره مخامخ دي. په بیان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه اعلان کړی چې د دغې پیښې عاملین د عدالت منګولو ته راوکړل سي. د بالکان شپږ هیوادونه به په ګډه په افغانستان کې د ناټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي. په دغه ماموریت کې چې مشري به یې کرواشیا کوي، د مونټینیګرو، کرواشیا، بوسنیا، هرزګوینیا، البانیا او مقدونیا له 200 زیات پوځیان برخه اخلي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت چې د روان میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې پای سوی، د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې هغوی ته په سلا مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي. کروشیا به د بالکان د 15 نورو هیوادونو د پوځیانو چې په مزار شریف کې ځای پر ځای کیږي بشپړ مسؤلیت لري. ټاکل سویچ د بالکان د شپږو واړو هیوادونو د دفاع وزیران به د دغه نوي ګډ ماموریت تخنیکی موافقه په نږدې ورځو کې لاسلیک کړي. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د هغو 15 تنو د مندلو او خلاصون لپاره عملیات روان دي چې پرون د فرارود په لوی لاره په بالابلوک ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو له موټر کښته کړو او له ځان سره یې بوتلل. د فرا د امنیت عامر دلجان خاکریزي ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې سیمې ته نور ځواکونه استولي او د لټون عملیات دوام لري. تر اوسه د تښتول سیو کسانو هویت نه دی معلوم ان او نه د تښتولو مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د فرا دولتي شورا مشر امنیتي چارواکي تورنوي چې د دوی له غوښتنې سره سره د دغې لارې د امنیت د ټینګښت لپاره تر اوسه لازم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د ولایتي شوراګانو د غړیو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په یو پراخ پروګرام کار کوي. د دې ادارې ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویل پر دې سربیره چې د ولایتي شوراګانو د غړیو د ظرفیتونو د لوړولو او د اداري چارو په اړه د هغوی د ښې پوهاوي په هدف تر اوسه له څه باندې 16 ولایتي شوراګانو غړیو ته په کابل کې د پوهاوي سیمینارونه جوړ سوي. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره په پام کې لري چې د یو پراخ پروګرام په ترڅ کې د ولایتي شوراګانو غړي بهرني هیوادونو ته د لنډ مهال کورسونو لپاره واستوي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې لخوا په کابل کې د ولایتي شوراګانو د غړیو د ظرفیتونو د لوړولو په دوهم پروګرام چې نن یې دوهمه ورځ ده د 12 ولایتي شوراګانو غړیو ګډون کړی دی. د دې ادارې چارواکي وایي په دریم پروګرام کې به د پاتې ولایتي شوراګانو غړي راوغواړي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له څرګندونو وروسته چې د دوو دولتونو حل لارې رد کړې په څه ډول به یو فلسطیني دولت رامنځته کیږي په دې اړه وړاندوینه ستونزمنه ده. اوباما ویل دی تر اوسه د نتنیاهو دا خبره جدي ګڼي چې تېره اونۍ په اسرائیل کې له انتخاباتو مخکې کړې وه او ویلي وه چې د ده د صدر اعظمۍ په دوره کې به فلسطیني دولت جوړ نه سي. اوباما ویل دی له دې هم خبر دی چې نتنیاهو وروسته ویلی و چې ده دا خبره نه ده کړې چې فلسطینی دولت به هیڅکله هم تاسیس نه سي، خو د هغه له څرګندونو داسې بریښي چې په نږدې راتلونکي کې د دې شي امکان نشته. اوباما ویل د خپلې دورې په پاتې موده کې به پر دې غور کوي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو تر ټولو غوره لار کومه ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری له سوریه څخه په کتنه کې له سوریه او عراق څخه چې دواړه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جنګیږي د سیمه ییز ملاتړ غوښتنه وکړه. جعفری دا خبره د سوریه له ولسمشر بشار الاسد او د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته پرون د سه شنبې په ورځ په دمشق کې وکړه. هغه ویل عربي هیوادونه باید د تروریزم په وړاندې جګړه کې د سوریه ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې افراطیت به ټول هیوادونو ته زیږي که د هیوادونو ترمنځ همکاري نه وي. معلم سوریه او عراق د تروریزم په وړاندې جګړه کې په سنگر کې دی. په نړیواله سطحه د سوریه انزواته په اشاره معلم ډاډ څرګند کړ چې عراقي مشران به د هغې محاصرې د ماتولو لپاره هر ډول هڅه ونه سپموي چې پر سوریه راچاپېره سوې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سوریه څخه کتنه کوي چې څو ورځې وروسته د مارچ په 28مه به مصر د عرب لیګ د غونډې کوربه وي. او د کریمیا د تاتاریانو د ټولنې یو لوړ پوړی مشر وایي که څه هم له یوه کال راهیسې د تورې بحیرې په غاړه ټاپوازمه روسیه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده، د تاتاریانو د استوګنې شرایط خراب سوي خو بیا هم له دوی غواړي چې په سیمه کې پاتې سي. خو رفعت چوباروف چې د سه شنبې په ورځ د اروپا پارلمان ته خبرې کولې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین تر واکمنۍ لاندې له کریمیا څخه د تاتاریانو ایستل بېرحمانه وګ نل. چوباروف چې د کریمیا د تاتاریانو د ټولنې مشر دی د غرض ویل 2014 کال د اپریل له میاشتې وروسته د روسیې لخوا هر ډول اقدام نصردولی چې پکښې شایي له دې سیمې د ټول ملت شړل هم شامل وي. په 1944 کال د ستالین د امر له مخې شاوخوا 180,000 د کریمیا تاتاریان مرکزي آسیا ته واستول شول چې ډیری یې په لاره او هم له رسېدو وروسته مړه سول. د خبرنو پای.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د امریکا ولسمشر ویل افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان بدل کړي او شاوخوا لزر عسکر به د روان میلادي کال تر پای پورې په دې هیواد کې پاتې وي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر او ورسره پلاوی په واشنگټن کې هغه ژمنې ترلاسه کړې چې دوی تمه درلوده.
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل په دې کې شک نشته چې غوښتنې لري وي.
د کورنیو چارو وزارت د دې څېړنې ښیي چې فرخونده د هغو تاویز لیکونکو د پارونې په نتیجه کې وشل شوې چې دی ورسره مخالفت څرګند کړو. د خپرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کابل د علماو شورا مشر او د ولایتي شورا یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې د ښار له واټونو او زیارتونو د سوداګر تاویز لیکونکي لرې کړي. دا نور رپورټونو سربیره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ تهران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو موضوع هم څېړو او د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. هغه څه چې انتظار و د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړ. اوباما له اشرف غنی سره په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه پورې به د مخکنی پلان خلاف یو زیات شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل به ورو کړي او د روان میلادي کال تر پایه به په دې هیواد کې 9800 عسکر پاتې شي. له مخکني پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه د پاتې کیدونکو عسکرو شمیر 15,500 و. اوباما په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه له اجرایي رئیس عبدالله سره له خبرو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د زیات شمېر ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د افغان ولسمشر غوښتنه یې منلې او زیاته کړه چې افغانستان تر اوسه یو خطرناک ځای دی. ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه چې د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پوځ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قوماندان جنرال جان کمپ او خپل د ملي امنیت له ټیم سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9800 شمېر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کیدونکو عسکرو دقیق شمېر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو او په دې توګه به موږ وتوانېږو چې د 2014 کال په پای کې د نهایي په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت ټینګښت لپاره څه شمېر عسکر وساتو. اوباما وویل دا نیت لري چې د 2014 کال تر پایه افغانستان د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړي او زیاته کړه چې په دې هیواد کې د امریکا په محارب ماموریت کې چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسید کوم بدلون نه دی راغلی. افغان ولسمشر له امریکایي پوځیانو او ملکي ټیکدارانو مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او هم له امریکایي مالیه ورکوونکو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې غمیزې موږ سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګډې ګډې سره یو ځای کوي.
of the United States in Afghanistan is over.
نن ورځ په افغانستان کې د امریکا محارب رول پای ته رسیدلې. خو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت زموږ د ګټو ګټو او هڅو مهمه برخه ده. غمیزې سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګټې سره یو موټی کوي. افغان ولسمشر وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر له ورکولو څخه په ګټه اخیستو به د اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړو تر څو د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ښې رهبري روزنې او د هغوی د مجهز کولو مسأله یقیني شي او دوی پر خپل اساسي ماموریت تمرکز وکړي. ټاکل شوی ده چې اشرف غنی به نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. نوموړی دغه راز په دې سفر کې چې امریکا ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته لومړنی رسمي سفر دی، د ملګرو ملتونو له سرمنشي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره نیویارک ته هم لاړ شي.
د نوریاس نوري په ریپورت کې مووریدل چې د امریکا ولسمشر وایي د روان کال تر پایه پورې اوسنی اشمیر امریکایي عسکر چې شاوخوا 9800 عسکر دي په افغانستان کې پاتې وي. په واشنگتن کې د ازادي رادیو خبريال حمید مومن هم د امریکا او افغان مشرانو ترمنځ د خبرو اترو موضوع له نږدې سره لیده او په تیر خبرونو کې مو ترې پوښتنه وکړه چې د افغان ولسمشر او د امریکا د جمهور رئیس ترمنځ له خبرو وروسته څه ډول اعلامیې خبرې شوې دي او د افغان مشرانو راتلونکي کتنې او لیدنې څه دي.
د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې په افغانستان کې د تیرو 1300 کلونو پرمختګونو اقتصادي وده امنیتي او اقتصادي همکاریو ته اشاره شوې. په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوې چې دواړه خواوو د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي تړونونو پر وړاندې کې خپل شمل تکرار کړي چې هیڅ کله به دا اجازه ورده کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي چې په پایله کې د افغانستان سیمه او نړۍ امنیتي اوسل بیا له خطر سره مخامخ شي. مراد په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د دواړو خواوو په افغانستان کې د امریکا او ناتو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت په اهمیت ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لپاره د روان کال په سر کې پیل شوی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې دواړو خواوو د موافقه هم وکړه چې د یو ګډ کمیسیون له لارې د بي اس په لیکېدل وساري.
تاسو هم ولسمشر اوباما او اشرف غنی څخه د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه دغلت د امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو د کمیدو موضوع یاد کړل. ولسمشرانو څه ویل ستاسو د سوال په جواب کې؟
د امریکا ولسمشر باراک اوباما څخه زما اساسي پوښتنه دا وه چې دوی وویل چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی او په داسې حالت کې چې افغان ځواکونه سم سنبال نه دي او له موجوده ګواښونو سره په مبارزه کې د امکاناتو له کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي، نو د دوی پرېکړه به تر کومه پورې سمه وي چې د خپلو ځواکونو شمېر کم کړي؟ خو دوی وویل چې په تېر یو کال کې افغان امنیتي ځواکونو د مخالفینو په وړاندې ښه جنګېدلې دي، ښه جګړه کړې ده او خپل برلاسه ثابت کړی دی. خو ده دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې په پرتله اوس هم ښه سنبال دي.
ټاکل شوی چې نن ولسمشر غنی او افغان پلاوی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله د کانګرس ګډ کمیټې ته خبرې وکړي. د کانګرس له غړو سره د افغان مشرانو غونډه څومره مهمه بلل کیږي په واشنگټن کې؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. البته دوی په خپلو وینا کې د خپلو هغو پروګرامونو یادونه وکړي چې د اصلاحاتو په برخه کې پیل کړي دي، د اقتصادي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې. البته چې موږ د ځینو کانګرسمینانو سره خبرې کړي دي، د ولسمشر دا وینا به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته خورا مهمه وي، ځکه د امریکا حکومت په تیرو دوه ورځو مذاکراتو کې له افغانستان سره د 800 میلیونو ډالرو د مشوق مرستې اعلان کړی دی چې دا هم د کانګرس ملاتړ او موافقې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر دا هم ویلي دی چې له کانګرس څخه به وغواړي چې د 2018 کال تر پایه پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم هغه څه دي چې د کانګرس ملاتړ او موافقې ته اړتیا لري. او ځینو کانګرسمنانو خو لا دا هم ویلي دی چې دوی د افغان ولسمشر د هرکلی لپاره کافي تیاری نیولې دي او غواړي ځینې ښه خبرونه هم د افغانانو لپاره ولري. خو په دې ارتباط باندې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې دا ښه خبرونه به د څه په ارتباط باندې وي.
زمونږ همکار حمید مومند چې په واشنگټن کې دی او له امریکایي چارواکو سره د افغان مشرانو غونډې او د خبرو اترو لړۍ له نږدې څارلې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
بیا هم د امریکا او افغان مشرانو ترمنځ د خبرو اترو په موضوع کې پاتې کیږو. په سپین ماڼۍ کې د باراک اوباما او اشرف غنی د څرګندونو او امریکا ته د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د سفر بړه نوریاس نوری د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگټن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علی احمد جلالی سره خبرې کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا افغان مشرانو هغه څه ترلاسه کړي چې له دې سفر څخه یې تمه درلوده؟ ښاغلی جلالی په ځواب کې وویل:
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل، په دې کې شک نشته چې غوښتنې ډېرې وې او په عین زمان کې د افغانستان مشران واقفین هم دي او په دې هم پوهېږي چې شرایط داسې دي چې ټول هغه غوښتنې چې په زړه کې وې هغه په دغه شرایطو کې ممکن نه دي. منتها د دې لپاره چې افغانستان دولت او وسلوالو قواوې وکولای شي له هغو ګواښونو سره مقابله وکړي، یو څه نوره مرسته په کار وه، عاجله مرسته. په دې عاجله مرسته کې دوه شیان دي چې عاجل اهمیت یې درلود. یو دا چې د افغانستان له بودجې سره مستقیما مرسته وشي چې هغه 800 میلیون ډالر دي چې ژمنه ورسره وسول په اوسني شرایطو کې افغانستان عواید کم دي او بودجې له مشکل سره مخامخ ده. دغه پیسې مستقیما بودجې ته ورکول کیږي. دوهم دا چې د کال تر پایه پورې چې احتمال لري په اوړي کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شي، په دغه دوران کې هغه قوتونه چې فعال وږي د کال تر پایه پورې نه ایستل کیږي چې لازر او څو سال کسه دي. دغه عاجل غوښتنې د افغانستان او عاجل ضرورت دي. په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، هم په اوږدمهاله کې دا په دې مربوط ده چې سږ کال څه کیږي او د خپله د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر کومه حده پورې مؤثریت ښیي. په هغه صورت کې بیا وروسته هم ممکن ده نور ته تحولات راشي، نور ژمنې وشي.
جلالي صاحب، د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکو ته په پام سره په تیره بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په دوره کې چې ډیر خراب شوی و، دغه سفر ته ډیرې سترګې ور اړول شوي وې. ډیرو رسنیو کې ویل کېده چې ممکن دا د افغانستان او امریکا ترمنځ یا د کابل او واشنگټن ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانیزي، او داسې م ویل کېده چې اشرف غني ممکن له دغه سفر څخه په ګټې اخیستو واشنگټن ته وښیي چې دا یو د اعتماد وړ او باوري متحد کېدای شي. فکر کوئ چې اشرف غني دغه هدف ترلاسه کړی دی؟
باید په دې موضوع باندې زیاتره فشار واچوو چې دغه سفر اساسا د دې لپاره دی چې روابط پرمختګ وکړي. روابط ډېر کړکېچن شوي وو د څو کلو کې، او د دې کار لپاره تر ټولو اول کار چې ضروري و د دې حکومت لپاره دا دی چې دغه روابط سم کړي، او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړې ده. خبره دا ده چې په امریکا کې ټول دا خلک کله حکومت کې دي کله بهر د حکومت کې کانګرس کې دي. دغه دوره مقایسه کوي د تیرې دورې سره، د کاغذي کزي دورې سره. دغه دوی خوشاله نه وو ځکه چې دوی دغه شکایت درلود چې هغه قرباني چې د امریکا عسکري ورکړي دي او کومکونه چې د امریکا مالیه ورکوونکي کړي دي افغانستان سره، هغه افغانستان حکومت په حرکت کې هغه دومره د قدر وړ نه بولي او برعکس انتقادونه پرې کوي. نو ځکه دغه دولت دي مقایسه کوي له هغه سره، او په دغه مقایسه کې دوی فکر کوي چې دغه دولت چې له ابتدا نه له لومړي ورځې نه د امنیتي قرارداد امضا کړ او بیا په تیرو څو میاشتو کې مستقیما د متحده ایالاتو د حکومت سره ټینګې اړیکې وساتلې، او په عین زمان کې کوشش وکړ چې د یو پارټنر پایس یا د شریک پایس د وظیفې سره روابط وساتي. په نتیجه کې دوی په دې متعقین دي چې اوس فعلا په افغانستان کې یو ښه پارټنر لري، یو ښه شریک لري. دا خبره تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د کاغذي اشرف غني پلاوی په واشنگتن کې ترسره
کړ. کله چې باراک اوباما تیر کال له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او محارب ماموریت ویل چې د 2014 کال په پای کې به پای ته رسیږي، خلکو سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ممکن امریکا بیا افغانستان پرېږدي. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې په سیمه کې رامنځته شوي دي، که د عراق او د سوریې شرایط ته وګورو چې داعش منځني ختیځ ته یو خطر متوجه کړی دی، او د خطر لمنه هم ورځ تر بلې آسیا ته په تیره بیا افغانستان او پاکستان ته غځیږي، دغه خطرونو ته په پام سره فکر کوي چې امریکا به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي؟
متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک پارتنرشپ تړون لري، او په دغه چوکاټ کې متحده ایالات دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان ملاتړ به کوي. اما دا چې ملاتړ په کوم ساحو کې په څه شکل کېږي، هغه باید نظر په شرایطو باندې فرق. که چېرته مشکلات زیات شي په هغه صورت کې دا احتمال ډېر موجود دی چې متحده ایالات به د هغو چیلنجونو په تناسب چې افغانستان سره مخامخ دی خپل ملاتړ تنظیم کړي. دا به تناد دا نه چې د افغانستان کې بس کار پرېږدي که پرې نه ږدي. کابل اوباما پالیسي دا ده چې کومک له افغانستان سره مانا ده نه چې ډېر عسکر وولي، کومک له افغانستان سره دا ده چې په خپلو پښو یې ودرېږي، یعنې د افغانستان امنیتي قواوې دې حتی ورسېږي چې په خپل ځان بسیا شي. اصلا پیغام دی ښاغلي غني هم که په لندن کې وو که په واشنګټن کې وو، دا ده چې مو غواړی چې په خپل ځان تکیه شو، کومک راسره وکړي چې خپل ځان تکیه شو د هر چا له احتیاج وجود. او دغه یو ډېر قوي پیام وو چې د افغانستان مشرانو اروپا ته او امریکې ته ورکړ.
امریکا ته د افغان مشرانو د سفر او دغل ته له امریکایي مقامات سره د کتنو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي څرګندونې واورېدلې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې فرخونده د هغو تعویز لیکونکو د پراونې په نتیجه کې وژل شوه چې دی ورسره مخالفت کوو. په همدې اړه پراونه خپرونه کې رپورټ لرو، خو اوس له اجمل انس خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مقالې او لیکنې خپرې کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا امریکا ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستي سفر او د اوسني ولسمشر اشرف غني د لومړني سفر ترمنځ ډېر توپیر دی، ځکه د ورځپاڼې په وینا پخواني ولسمشر د امریکا په اړه په انتقادي او اعتراضي بڼه خبرې کولې، خو نوي ولسمشر اشرف غني خپل سفر په ډیرو صمیمانه عباراتو پیل کړ. نوموړي وویل هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د تحفې چې په سخاوت ډالۍ شوې قدردانۍ وشي. د هیومن رایټس واچ خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼې کې امریکا ته د ولسمشر غني سفر او په افغانستان کې وروستۍ پیښې څېړلې ویلي دي. امریکا باید له افغانستان سره په خپلو اړیکو او مرستو کې د بشري حقونو مسله هېره نه کړي. د بشري حقونو د څار دا ډله په خپله لیکنه کې د امریکا په امنیتي ستراتیژۍ کې د ستونزو په اړه خبرداری ورکوي. وایي امریکا او افغان حکومت باید هغه کسان چې پر خلکو په فشار راوړلو او د بشري حقونو په سرغړاویو کې لاس لري یو ځل بیا صحنې ته رانولي او د هغو ملاتړ دې نه کوي. ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د فرخوندي په نوم د یوې نجلۍ د وژلو مسله هم څېړلې او په دې اړه یو وار بیا ګڼې لیکنې خپرې کړې. د برتانیا نه خبرېدونکي انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ویلي د فرخوندي وژل د دې سبب شول چې ښځې راووځي او د چارواکي خپله په لاس کې واخلي. د ورځپاڼې ویلي د افغانستان په ډېرو سیمو کې چې ښځې له خپلو کورونو نشي راوتلی، یو شمېر افغانو ښځو د فرخوندې په وژلو د اعتراض او د هغې له کورنۍ سره د خواخوږۍ په توګه د نوموړې جنازه پر خپلو اوږو پورته کړه او تر قبره یې یووړه. د ورځپاڼې په وینا د ښځو لخوا د جنازې پورته کول داسې څه دي چې په افغانستان کې د مخه تر دې بېلګې نه دي لیدل شوي. د ګارډن ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي که څه هم د فرخوندې پر وژل کېدو د غوسې ډکې نارې او اعتراضونه نشي کولی قرباني شوي بیرته راستنه کړي، خو د خلکو همدردۍ، غمشریکۍ او اعتراض د فرخوندې کورنۍ تر یو حده آرامه کړې ده، ځکه هغوی په یو داسې لوی ویر کې چې د څو تنو جهالت یې د رامنځته کېدو سبب شو یوازې نه دي. دوی اوس په زرګونو خلک خپل شاوخوا ګوري چې له دوی سره یو ځای اوښکې تویوي او د عدالت غوښتنې نارې پورته کوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښودلې چې فرخونده د هغو تعویز لیکونکو د پاراونې په نتیجه کې وژل شوه چې دوی ورسره مخالفت کوو. د کورنۍ او چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر ظاهر د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فرخونده تر وژل کېدو مخکې چې څو ورځې دغه سیمه ته تلله، هلته به یې خلکو ته نصیحت کوو چې تعویزونه مه اخلئ. قسیم سولمل د فرخوندې د قتل په اړه د وروستیو څېړنو په هکله رپورټ برابر کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي اکثر هغه کسان نیول سوي چې د قرآن شریف د سوځولو په تورې د فرخوندۍ په وژنه کې لاس درلود. د دغه وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته وویل 28 کسان نیولې چې د دې پېښې په پارولو کې شکیل وه او د پېښې په ارتباط له شاوخوا شلو پولیسو څخه هم څېړنې جریان لري. ښاغلی ظاهر وایي ځینو تعویز لیکونکو دا منلې چې فرخوندۍ قرآن شریف نه وسوځولی. د وی څه چې نن د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه سوې، فرخونده کله چې دوه درې ورځې دغلته تله په اصطلاح دعوت کوونکې وه او تعویز لیکونکو ته به یې ویل چې تاسو شکار نه کوئ. د فرخوندې له سوابقو معلومیږي چې اکثرا به یې خلک نیکۍ ته دعوت کول او یوه متدینه نجلۍ وه. نوموړی همداراز وایي چې د پېښې د لاش روښانه کولو لپاره به له لوی څارنوالۍ څخه د څېړنو لپاره یوه اونۍ وخت واخلي. وویش کلنه فرخونده نږدې یوه اونۍ مخکې د قرآن پاک د سوځولو په تور لومړی د خلکو له لورې په وهلو وژل سوه او بیا جسد ته اور واچول سو. په همدې حال کې د حج او اوقاف وزارت وایي پر داسې یو طرزالعمل کار پیل کړی چې په پلي کېدو سره به د تجارتي او خرافتي تعویزګرانو مخه ونیول سي. د افغانستان د عالمانو شورا هم له حکومت غواړي هغه تعویز لیکونکي له واټونو لرې کړي چې په تعویزونو سوداګري کوي. د فرخوندې وژنې په افغانستان کې د خلکو او بیلابیلو ډلو سخت غبرګون راپارولی او ټول دا غوښتنه لري چې حکومت باید په دې اړه په رښتینې توګه عدالت پلی کړي او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د تکرارېدو جدي مخنیوی وکړي.
خو هم ریدل چې د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د دوی تحقیقات ښیي چې فرخونده د هغو تعویز لیکونکو د پاراونې په نتیجه کې وژل شوې چې دی ورسره مخالفت کوو. بلخوا د کابل د علماو شورا مشر او د ولایتي شورا یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې د ښار له واټونو او زیارتونو څخه د سوداګر تعویز لیکونکي لرې کړي. د موضوع تفصیل له سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
په کابل ښار کې د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام د کابل د عالمانو او ولایتي شوراګانو غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د تکرار د مخنی په هدف دې په ښارونو کې د تجارتي تعویزګرو مخه ونیسي. یاد علماو د یو شمېر کسان لخوا په بې رحمانه ډول د فرخوندې وژل هم وغندل او زیاته کړه چې اسلام هیڅ چاته دا حق نه ورکوي چې خپل سر محکمه جوړه او د سړک پر سر پر شاهد پلی کړي. د کابل د علماو شورا مشر مولوي عبدالوسیر حقانی د سه شنبې په ورځ د کابل په عیدګاه جماعت رسنوی ټول چې د فرخوندې د وژلو اصلي موضوع په شاهد شمشاره زیارت کې د ناستو تعویزګرانو سره تړلې ده. شاغلی حقانی زیاته کړه چې د کابل علما او ولایتي شورا به سر له همدې ورځې په ښار کې د جادوګرانو، فالبینانو او د تجارتي تعویزګرو د لرې کول په هدف عملی کمپاین پیل کړي.
کسایی که به نام ملا تعویزګر هستند، جادوګر هستند، کسان
چې د ملا په نامه تعویزګران او جادوګران دي او د سرکونو په سر ناست دي، موږ د علما او ولایتي شورا دواړه ارګانونه د یادو کسانو د مخنیوي په برخه کې سره همکار یو. موږ تر نن ورځې خپل مبارزې ته ادامه ورکوو، جاده پر جاده ګرځو او هغه کسان چې دې خرافات په لمنه وهي نیسو.
د کابل د علماو شورا پر داسې مهال په ښارونو کې د تعویزګرانو د فعالیت مخنیوي غوښتنه کوي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د شاهد شمشاره په زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن د یو شمېر کسان لخوا په وهلو ډبولو مړه سول. هغه مهال وویل سول چې فرخوندې د قرآن شریف یوې نسخې ته ور اچولی، خو وروسته د کورنیو چارو وزیر وویل چې د څېړنو له مخې فرخونده کاملا بې ګناه وه. د پیښې شاهدان وایي فرخوندې تعویزونه سوځولي او تعویز لیکونکو دا تور پرې پورې کړ. په ورته وخت کې د کابل د ولایتي شورا غړي مولوی عطاالله فیضانی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د ورته پیښو پر مهال له څېړنو پرته احساساتي عمل ترسره نه کړي. د افغانستان د حج اوقافو وزارت مرستیال دایالحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې یو طرزالعمل یې کار پیل کړی چې په پلي کېدو سره باید د تجارتي او خرافاتي تعویزګرانو مخه ونیول سي.
مونږ یو پلاوی ټاکلی دی او په جدي ډول په دې موضوع کار کوو. زمونږ پلان دا دی چې یو طرزالعمل جوړ شي چې د مذهبي کارکوونکو او زیارتونو په هکله باید څه ډول تصمیم ونیول شي، او دوهم هغه کسان چې تعویزونه لیکي په دې هکله هم یو طرزالعمل تر کار لاندې دی چې تعویز لیکونکي باید د حج او اوقافو وزارت څخه د کار جواز واخلي څو کارونه یې د اسلامي نصوصو او عقایدو پر خلاف نه وي.
د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال فرید افضلی بیا وویل که چیرې په دې اړه رسمي مکتوب ورسي دوی به په جدي ډول لاس په کار سي. دیني علما وایي په کابل کې اکثره تعویز لیکونکي کافي دیني زده کړې نه لري او د چل او فریب له لارې له خلکو پیسې اخلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اته نیم بجې کېدونکي دي له نجیب زمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي امریکا بل افغانستان د خپل پوځیانو د استلو بهیر وروکړي او په دې هیواد کې به د روان کال تر پای 9800 عسکر وساتي. اروپایي اتحادیې د هغې ښځې وژل وغندله چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د قرآن کریم د سوځولو په تور وژله. د بالکان شپږ هیوادونه به په ګډه په افغانستان کې د ناټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي. په دغه ماموریت کې چې مشري به یې کروشیا کوي، د مونتینیګرو، کروشیا، بوزنیا، هرزګووینیا، البانیا او مقدونیا له 200 زیات پوځیان موجود وي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د هغو 15 تنو د منډلو او خلاصون لپاره عملیات روان دي چې پرون د فراه رود په لوی لار په بالابلوک ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو له موټر کښته کړل او له ځان سره بوتلل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې د ولایتي شوراګانو د غړیو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په یو پراخ پروګرام کار کوي. د ژغورنې ډلې نن بیا د فرانسې د جنوب په هغه سیمه کې خپل کار پیلوي چې تېره ورځ د جرمن وینګز هوایي کرښو د شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه ولویده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي دا چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له څرګندونو وروسته چې د دوو دولتونو حل لارې رد کړې، په څه ډول به یو فلسطیني دولت رامنځته کیږي په دې اړه وړاندوینه ستونزمنه ده. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری له سوریه څخه په کتنه کې له سوریه او عراق څخه چې دواړه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جنګیږي د سیمه ایز ملاتړ غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو سر 296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې هم زموږ خپرونې تعقیبولی شئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام. ازادي راډیو په مستقیمه توګه واورئ. د خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي حکومت باید د امریکا د نویو مرستو لپاره ښه اقتصادي پلانونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو له افغانستان سره د 800 میلیونو ډالرو د تازه مرستې ژمنه کړې ده. دا ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون یو شمیر غړي بیا وایي چې اوسنی نظام د مرستو د سنبالولو توان نه لري. په دې اړه تفصیل د حمیدی هارون عثمان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په خاطر دې پر افغان حکومت انتقادونه شوي چې نړیوالې مرستې په سمه توګه نه دي لګولي، یو شمېر کارپوهان د ملي وحدت حکومت ته سپارښتنه کوي چې نوې مرستې دې په شفافه توګه مصرف کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په اوسنیو شرایطو کې به خامخا امریکا او نوره نړۍ له افغانستان سره مرسته کوي، خو د ملي وحدت حکومت باید دغه مرستې پر ګټورو سکتورونو ولګوي.
فکر کوم امریکا هم همدا هیله لري چې هغه پروژې چې ورکول شوي دي په نږدې راتلونکي کې باید موږ وښیو او هغه سکتورونه چې په حقیقت سره وکولی شي زموږ لپاره موثر واقع شي او پر هغو اموالو باندې چې ستراتیژیک اهمیت لري پانګونه وکړي. امریکا او لویدیز تشویقیږي چې بیا هم په دې برخه کې پانګونه وکړي. د دې نه بغیر دغه 100 میلیونه ډالر به هم لکه هغه 6 میلیارده ډالره په سم ډول مصرف نشي او افغانستان به د بربادۍ خواته لاړ شي.
د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په یو ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره د 800 میلیونو ډالرو تشویقي مرسته کوي. جان کیری وویل چې دغه پیسې به په افغانستان کې په پراختیايي پروژو او د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت په پلانونو ولګول شي. امریکایي چارواکو ویلي دغه مرسته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو اړیکو اهمیت منعکسوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال شیرولی وردک وایي چې د ملي وحدت حکومت دار از مرستو ته چندان اقتصادي طرح نه لري.
څومره چې د اوسني حکومت وعدو ته او د خبرو ته بیان ته او الفاظو ته او د دوی عمل ته ګورو، یا د دوی د کابینه ته ګورو، یا د افراد انتخاب ته ګورو، یا هم د دوی خپله داخلي کړکیچونو او بې اعتمادیو ته ګورو، موږ افغانان په حیث یو افغان موږ متاسفانه ډېر مایوسه یو او فکر نه کوو چې دوی هیڅ نوه اقتصادي برنامه یا طرحې داسې نړیوالو ته وړاندې کړي چې دوی واقعا هم ورته په اثبات باندې ورسولی شي چې دوی پیسو ته صحیح مسیر باندې مدیریت کولی شي.
ومو غوښتل چې د افغانستان د مالي وزارت د چارواکو نظر د امریکې د 800 میلیون ډالري نوې مرستې په اړه واخلو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه بې خبري وښودله. امریکا له افغانستان سره په داسې حال کې نوې مرستې اعلانوي چې ویل کېږي په تېرو 14 کلونو کې هم په میلیاردونو ډالره بهرنۍ مرستې له افغانستان سره شوي، خو په حکومت کې د اداري فساد له امله دغه مرستې پر بنسټیزو پروژو نه دي لګېدلې.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
په داسې حال کې چې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته نږدې کیږي، د هیواد په منځني ختیځ کې د خپل اغیزې پراختیا ته ملا تړلې ده. رویټرز خبری آژانس وایي عرب څېړونکي او د عربي هیوادونو مشران اوس د تهران پر هغو هڅو تمرکز کوي چې پر عربي هیوادونو له عراق نه تر سوریې او له سوریې تر یمن خپلې منګولې ټینګول غواړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
ځینې کسان د ایران دې هڅو ته د عربو په مځکه د ایران د نوې امپراتورۍ د جوړولو په سترګه ګوري. د دې هڅو تر شا ولاړ کس د ایران د انقلابي ګارد د القدس د لیوا قومندان جنرال قاسم سلیمانی دی. رویټرز خبری اژانس په خپل رپورټ کې وایي نوموړی په تیر منی کې له سویرې راووت او تر هغې راوروسته د منځني ختیځ د جګړې په ډګر کې لیدل کیږي. د 60 کلن سلیمانی عکسونه چې تقریبا تر 13 کال پورې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال او مرکزي سیمو کې ښارونه لاندې کړل بېخي نه سرګند سړی و، اوس هر ځای لیدل کیږي. رویټرز خبری اژانس وایي د ایرانی جنرال په دې وروستیو کې له داعش څخه د تکریت په ځینو نیول شوو برخو کې د عملیاتو د لارښوونې پر مهال لیدل شوی. همدارنګه نوموړی په سوریه کې د بشر الاسد د یو نږدې وژل شوي خپلوان په فاتحه کې هم عکاسي شوی دی. رپورت وایي د جنرال قاسم سلیمانی واکس په بیروت کې د حزب الله د ډلې د یو قومندان جهاد مغنیه پر قبر د دعا پر مهال اخیستل شوی. جهاد په جنوري میاشت کې په سوریه کې وشل شو. رپورت سیاتوي د سعودي عربستان په ګاونډي هیواد یمن کې هم حوثي اغیانو پایتخت صنعا نیولې چې د ایران د خوښۍ وډله ده. په رپورت کې وړاندې ویل شوي ایران ښایي د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې جدي واوسي، څو له منځوي حالته راووځي او پرې لګېدلې بندیزونه ختم شي، خو دا هیواد په منځني ختیځ کې بیا خپلواک له یوې ورځې بلې ته پراخوي. دا چې ایرانی ځواکونه او متحد ملیشیې په عراق او سوریه کې د داعش خلاف جګړه مخکې وړي، عرب سنی مشان باور لري چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د دې هڅو د مخنیوي لپاره هیڅ هم ونه کړي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په دې میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان مشانو ته ډاډ ورکړ چې د ایران سره په هر ډول اتومي موافقه کې به بل کوم لوی جوړجاړی ونه وسي. خو په خبري غونډه کې جان کیری تایید کړ چې ایرانی جنرال سلیمانی په تکریت کې ښکېلو. د جان کیری د خبرې د نوموړي سعودي کوربه د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده سعود الفیصل وپاره و هغه وویل په تکریت کې وضعیت یو ابتدایي بېلګه ده چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو. ایران د عراق پر لاندې کولو پوښتې له همدې کبله سیمه ییز څېړونکي وایي خلیج او د خلیج د هیوادونو سنی متحدین لکه مصر د ایران سره لا اتومي موافقې نه ډېره ویره نه لري، بلکې له هغه څه ویریږي چې د ایران او امریکا بیا سره نږدې کېدل به یې له ځان سره ولري. په متحده عربي اماراتو کې یو مبصر سلطان القاسمی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي له ایران سره اتومي موافقه د سیمې لپاره لوبه بدلوونکې ده. زه فکر کوم چې دا به ایران وهڅوي چې لا ډېره لاندې کوونکې بهرنۍ پالیسي خپله کړي. جان جینکنز چې تیر کال پورې په سعودي عربستان کې د برتانیې سفیر او اوس د ستراتیژیکو څېړنو په نړیوال انسټیټیوټ کې کار کوي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي موږ لا د مخه ایراني چارواکي لیدلي چې وایي څلور عرب پایتختونه کنټرولوي. د جان جینکنز په وینا په یمن کې اوسی اغیانو هم تهران او بغداد ته سفرونه پیل کړي او دا د خلیج په عربي هیوادونو کې د اندېښنې راپورته کوي چې د خپل سیال په وړاندې له پامه غورځېدلي.
آزادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اول ل اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي یا هم د دغو شبکو قیمتونه منصفانه نه دي. ورپسې ګڼ پیغامونه د اوریدونکو پر نورو ستونزو دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د اوریدونکو په هغو ټلیفوني پیغامونو پیلو چې د مخابراتي شبکو په اړه د دوی پر شکایتونو دي. ورپسې ګڼ نور پیغامونه لکه مخکې چې یادونه وسوه د اوریدونکو پر نورو مسایلو او ستونزو دي. د ملي اردو سرتیري خپلې ستونزې بیانوي. ځینې اوریدونکي وایي د ناامنیو په تنګ دي یا هم نور مشکلات لري. نور به د دوی څخه د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
چون موږ د اجرستان په ولسوالۍ کې ټلیفوني اسانتیاوي نه لرو، بله ورځ بحث کېده په قانون باندې، د قانون اساسي باندې دا بحث کېده چې طالبان غواړي چې قانوني اساسي کې بدلون راولي. یو محترم وویل هغه نوم هم معنوي ده، ځکه چې موږ د تلیفون لاسرسی لري ده، وایي قانون اساسي جوړ شوی ده، بدلون نه پکې راځي، ځکه بدلون خو هغه وخت پکې راغی چې جان کیری راغی او د اشرف غني او د عبدالله مابینه مبارزه وه او یوه چوکۍ په افغانستان باندې تحمیل کړه چې هغه قوه اجرایه ورته وایي. او آیا چې په قانون اساسي کې څه بدلون راشي او واقعا د سولې ټکی پای ته شوده کیږي دیکه به څه بدوي؟
افغانستان فعال دي او هغه هم صحیح کار نه کوي، په دې خاطر کله زنګ کله بندېږي او کله زمونږ ته مخ تاسو سره ټینګېږي، په دې خاطر زنګ وهو بار بار.
زنګ نه زابل نه د شموزو د ولسوالۍ نه وایي د دولت څخه دا غوښتنه ده د ټولو خلکو موږ ته د افغانویسیم تنبه په شموزو کې په حاله کې، ځکه چې ول سنه تنبه په حاله سید د خواهی شهر کې دغه کار به ځینې اخیستی.
الو زه نه مطلب روزګار نه ولایت اجازه برسوي خبره کوم. د افغان بیسیم شرکت ته دا خبرتیا ده او دا موشتنه ده چې د افغان بیسیم شرکت د غلا او څه خلاص واخی. په اول کې خلک ټول خدای سره مسابقه کم کړو د ټلیفون او سويچاره ته ویل چې 200 افغاني ما په ټلیفون کې چولې وي د 15 دکو خبرو کول سره نه یو نیم سل افغاني د لاس ورکه او مصرف شي. ما دا موشتنه ده د افغان بیسیم شرکت څخه چې د غلا او څه خلاص واخی او که وانه خې د افغان بیسیم شرکت سره ټول خلک مخواړوي.
زه توحیدیار احمد زای د لوګر ولایت د آذری ولسوالۍ اوسیدونکی چې اوسپیلن په ملي اردو کې سرباز یم. زمونږ د لوګر ولایت د آذری ولسوالۍ چې د مخابراتي شبکه نه لري او خلک ډیر مشکل
موږ دا پیغام رسول غواړو د افغان دیسیم شرکت ټلیفون ته چې د دوی په نرخ کې او د دوی په پیسو غټولو کې ډېر زیات لګښت راځي. موږ د دوی څخه غواړو چې دوی په دا خپل نرخ او په دا ډېرو پیسو کاټولو کې تجدید نظر وکړي. که چیرې دا کار ونه شي د افغان بیسیم د کمپنۍ څخه په افغانستان کې ډېر خلک بیا استفاده ونه کړي او نورو کمپنیو او نورو شرکتو ته به مراجعه وکړي. وسلام.
چې د ازادۍ راډیو د خوا څخه زموږ پیغام د افغان بیسیم و تلیفوني شرکت ته ورسوئ چې ستاسې لګښت او مصرف ډېر سوی دی. افغانان او ستاسې هغه مشتریان د دې نرخ څخه ستړي دي، غواړي چې د ډېر لګښت او د ډېر مصرف په خاطر باندې و نورو کمپنۍ ته مراجعه وکړي. باید تاسې په دا خپل مصرفیات او په دا خپل لګښت کې تجدید نظر وکړئ. وسلام.
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د مخابراتي او ټکنالوژۍ د وزارت دغه هلمند موږ د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ مخابراتي شبکې ته د پاملرنه وکړي، ځکه چې افغان بیسیم آیا ډېره کمزورې ده. وسلام.
زه د وطن ولایت خبرې کوم. د ملک او اخر وخت د مخادله لشخرات هم تر نیږه اسمې دی راورځ کتي اسټاټي موږ د اشتغال وسته مشکل لري چې د خادله سمه شي او نور مروارزونه طالبان د وسیا خلي پیدا طالبان نه راخلل ژغو کې او نور حکومت ملي مشکل کار
زادا هلمندا کجکی د ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولی ده. زما دا خواهش دی چې زموږ د کجکی خدیجې په اړه چې حوصله ریښتانه دي په اړه دي او د رئیس جمهور اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سوله دې وکړي او برای جنګونه پرېږدي.
نوم مې عبدالستار زغل ولایت د شمزو ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې بیا خاص د وزیر صاحب خاطراتو څخه چې زموږ ولسوالۍ ته ضرورت درلودنه ده کړې چې د ټلیفون لاسرسي نه لرو. اته میاشتې کېږي چې د سلام نامه وطنبا ولاړه چې دوه کیلومتره کار کوي. خو زموږ تر دغه څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د بسین شبکه یا بله شکسته فعاله کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان پاکستان
پیغام د وزیر صحت عامه په حق لري. صحت عامه په هلمند کې بالکل هیڅ کار نه کوي. هلمند کې داسې ډاکتران چې هغه د ډاکټرۍ سند نه لري خو ناست دي خیلي کې. زه به یې نوم نه اخلم خو بیا هم وزارت صحت عامه ته معلوم دي. او بل دا خبره کوم چې آیا یو ډاکټر دا حق لري چې داسې نقطه ولیکي چې هغه نقطه په بازار کې بل هیڅوک نشي ویلی، یوازې تر هغه د ډاکټر او یا د هغه ډاکټر سره چې کومه دواخانه ده چې د هغه خپله شخصي دواخانه وي هغه ویلی چې خپل رمزونه په مابینځ کې لري. ډاکټر هغه رمز لیکي او دواخانې والا په هغه رمز پوهېږي. آیا دا حق شته که نشته؟
ما پیغام ازادي راډیو ته داغري چې موږ اردو والا ته ام شپاړس فصلیه راکړي دي. موږ ته باید ښه زورور ټانګونه ښه شیان راکړي دي. موږ ته رینجر راکړي، په رینجر هیڅ نه کېږي.
زه دا پیغام پرېږدم. مخکې دا پیغامونه پرېښي وو چې هغه نشر نه کړه چې د ننګرهار ولایت د درې سوه یو سرحدي جون د پنځم سرحدي کنډک کې رئیس ارکان مطلب دې سواده دی. او زما د محترم اشرف غني څخه دا هیله ده چې دغه دې تبدیل کړي په دې کابینه په دې هغه کې دې تبدیلي راولي. په ننګرهار کې صرف یو د شهزاد صاحب نه وتلی چې فضل احمد شهزاد د ننګرهار د امنیت قمندان دی. ډېر په صداقت سره وظیفه اجرا کوي او نور یې هم پکې هر سړی نشته یو ټول تبدیل.
یو پیغام پرېږدم ګران اورور د خپل هیوادوالو ته. دا د دې چې ولګاو ګټ تلویزیون ولګاو اورور یو ځال مغال خلک جوړ کړي دي. دایش د شو دایش را دایش هغه شو په مال اردو سرباز امرو رضا بلور نه خبرې کوم. د خدای په خاطر مانی د خلکو ته یو پیشنهاد یو خپل یو ارس پرېږدم هیوادوالو ته. د دې څه جوړیږي چې راغې په چمو باندې خلاصېږي چې په زور هغه هم جوړ کړي. د خلک ځان ته لږ وګوري، د خپل افغانیت ته لږ وګوري. موږ افغانان یو. خدای دې زه قسمت ګروپونه راوړې ولی په موږ باندې یو هم نه کامیاب شوی دی. دې ته خراسان وایي، سابقه خراسان دی. دا افغانستان موږ افغانان ان شاء الله دی. یو خبرې که موږ نشته، د یو بورا وسله معنی نه کېږي، د یو چا نه کمزوري نه، د یو چا نه علاج نه.
تمام صاحب کی ولسوالی کی اوکھنڈا کی سی ٹولائی چار او یو کماندان ٹولائی دے دغنا غلط شکے کتنا دادی چی دادی جنگ نہ تخی دے من پخپلا مربی کی موجود ہو پی امام صاحب ولسوالی کی او ز دغا شکایت لرمی چی وزیر دفاع ته وویل شي چې دا خبره دروغ ده. کماندان د ټولای دی جنگ سره تخې تر اوسه پورې موږ سره خپل په خاط کې جنگیدلو.
زابل ولایت نورورا یو اردو سرباز خبرې کوم. هیله لرم دا زما پیغام ورورا په لوړو مقاماتو ته ورسوئ. ورورا اول خو یو پیشنهاد او یو ارزو امید خدا وزیر صاحب دفاع نه لرم، سرپرست وزیر دفاع یو کوس رسمي تاکل شوی زمان زی که خورو را دیت وسیلا نا دی موبیل کار کئی اونو دا تلویزون او دا میڈیا دلاری نا خبری گو ارزو میداد اورو را نور چو مشکل انشاءاللہ نلرو آر یو شیم خبر آبر دے خاص کر مشکلم چی کمی او دے دیر دیت مشکل سرا دیتا ترخیز دا خستون پس پا قرادات سرا چی منگ واپس را شو قرادات وکو دی سرا دیر دیت زمانگ دوستان اندیوالان منگ پلا دا غیسا مشکل لرو اول باب خپل ټولی کې خپل کنډک لیوا کې مشکل حل کېده. اوس ورور ته مې سارۍ له وایي واپس لاړ شه، هغې ځای نه پېژنتون ته راشه. ډېرې مشکلات یې راته پکې جوړ کړی دی ورور، هغې ځای نه هېڅ رقم معنی نه کېږي. په یو اداره کې یو خبره کېږي، په بله کې بله. د خپل کنډک او د خپلې لیوا او د خپل ځای نه ولې اردو نه ډېر په اسانۍ به زموږ دا کارونه سرته رسېدل.
وزارت دفاع کی ټولو چارواکو لوړ پوړو چارواکو کی مکمل تغییر او تبدیلات راولي. په کابل کې کوم افسران دا ټول واشي تداران دي، دا باید مریبو ته واشي. مریبوي کمانډانان باید راشي کابل ته. دلته چې سار دلته دا واشتداران چې کوم دي د لاس لږ مریبو وویني، بیا هلته به زموږ ټولو مل جوړېږي. دغسې ولاکه جوړ کړي.
نعمت الله الحمد ولایت نزالی ولسوالی سره د پیغام پرېږدم چې دغه د یو موضوع دي. دغه د افغانان چې په ایران کې بندیان یو موضوع دي، دغه هره هم جوړ کړي. په دغه هره کې هم یو باس وي چې افغانان په د ایران په زندانو کې ناست دي، ټول په ایران باندې مخ دغه لپاره چې یو نظر وشي ډېر به ښه وي.
افغانانو ولسمشر ځینوی کې د افغانانو او بندې د مسلمانانو د زور د روپۍ ځینې اخلي، دا ورځوي چې څه په سفارت کې ځینې اخلي. زه ورته ازادي رالم، د افغانانو د اول خون سلامونه درته وایم. د ازادي راډیو ته کارکوونکو ته ټولو ته بېخي ښه کار دی، دا موږ څه خوشحاله یو. او بل دا درته وایم، دغه ولسمشر څه موږ دا خواهش لرو چې دغه د افغانانو بس خاص نه کړي، د ایرانیانو څه وکړي. خره لا پر قدر من دي په یو نه په څنګه په یو چمنه نه یو کس کو په سات هغه پکې پکې اتا کاسه پر کراوه کار دی. نور دنه نه کړي و دواره بخښه مړه شو. الله ورځ یا تشکیه موږ نه ګډي نه مو وو چې شاله رالو وږې تیږې ناس پنځو زره به ته په اردوګال کښې راڅه غوښتلله نو تس کو سات نه وو چې هغه یې کول. د افغانانو د پاره ولسمشر ته مو دا خواهش چې دی ولې د افغانانو بس خاص د ایران ته مې کې چې د جرمونو سره کوي او په یوه کار کښې نه راتیا کاسه دننه کړې وه. زه خپله دا اوه دا څو ورځې کېږي چې رامرګه کړلم دننه کړې وه. په دا اتیا کاسه کښې درې مړه شول د نه پسنګې اوه ورځې اته ورځې نه ډوډۍ وه نه اوبه وه نه شی وه. بله پنځوس زره تومانه په اردوګاه کښې ځینې غوښتلل. زه افغانان نه ځورول، هر ځای د افغانانو څه شکونګه کول.
زه نعمت الله هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هیله کوم د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما پیغام نشر شي. سرم ډاکټر اشرف غني ته هیله کوم چې دغه افغانان د ایران په زندان کښې ناست دي، آیا د دغه یو غمخورنه دی کوي که نه کوي؟ هیله کوم چې دوی یو غمخورنه وکړي. افغانان په زندان کښې ناست دي، د ایران په زندان کښې ادامېږي، اعدامونه په راوتلي دي. دوی هیله کوم چې دوی یو مرسته ورسره وکړي د افغانانو سره چې د ایران د زندان نه راواړي.
هلمند مسجد حنفی د هلمند په ولایت کې دغه اربکیان چې دا خلک ډېر زوري د تاریخ پر برابر دغه وخت د تاریخ دی نو اوس تاریخ څه دی پیسې غواړي وایي مثال خبرې دلته برمی دي یا باوړی دي پر باوړی باندې کمیلي ورته جیم جی زره کالداری غواړي که چارواکي دي کار بکیان جیم جی زره کالداری غواړي او په دې کې دې د والي نونی چوالي ورسره ملګری دي که نه دي نو قومندانان ټول په دې کې شریک دي. زما دا پیغام دی چې باید د غټ مشران په دې خبر شي چې دا رشوت خوران یې څه کې د مابین. السلام علیکم.
زه د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه احمد ولی خبره کوم. ما دغه پیغام د اشرف غنی ته دی چې دغه د کندار او د راجک وایي چې زه ستا چې کشتي کوکنار در ماتوم و چې موږ خواري بخښلې ده امبارونه مو ورکړي دي او نور وخت یې پر موږ باندې تیر کړی دي او اوس به یې دا خبرې تیش تاریخ در ماتوم. دغه وخت دا خبرې مه راته کوئ. موږ مصرفونه سوي دي, موږ تیل مصرف کړي, موږ امبارونه مصرف کړي او دوی وخت راته وایي موږ در ماتو. وسلام.
من ولایت ازرجو ته ولسوالۍ د بنادر څخه په تماس کې یم وروره. نو د لوړو مقاماتو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخ د یا بند کې سمدم یا د پر مخ ایله کې دلته دغه اربکیانو را چارواکي را ځي د ماموریت ته دلته را ځي وره روپۍ ټولوي د خلکو څخه پر بزګر باندې 2000 او 3000 ټولوي یا د پر مخ بند کې یا د ایله کې وروره.
نو سلام اشرف غنی صاحب ته ووایه چې دا افغانان مه ځیروه, افغانانو ته تکلیف مه ورکوه, دغه نوکې تاریاکې کرلې دي. دغه اوس تاسو ماتوئ, دا خو ډېر ظلم دی. ته چې د افغانانو سره څه کړي چې تاسو بیا اوس مطار پسې راواخېست, دا اوس ځیروئ, تکلیف ورکوئ. هغه خواران دا شل کاله 10 کاله جنګو زبلې دي, زه درڅه وم اوس نوکې تاریاکې کرلې خپل دایال ته چاو د ونې
روزگار ملا چرچن سوالی خبر پیغام دیا دغه تاریخ نن شي چې دغه تاریخ نه بندیږي پیس رقم بندي. نو ځکه چې دلته د دې تاریخو څه نشي توکي اوړي او نشي توکي ځینې جوړېږي. نو موږ تباه کړي, موږ داسې کړي له کاره ایستلي.
کندار په ملي راډیو کې د زراعت رئیس وویل چې موږ کوکنار ماتو. موږ منویشي ورور جانه کسان بخدای که په څلور کلي کې نه په لس کلي کې د دې یوه افغاني غنم ویشل شوې ده. څه چې غنم چې ویشل شوي دي د خلکو شخصي جوبو ته تللي دي. هیله لرم چې زما پیغام به لوړو چارواکو ته ورشي چې زموږ سره د غنمو مرسته وکړي, موږ ته اوبه راولي, موږ به د تریاکو پوښتنې په خپله خوښه واړو.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د دوی خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای تر رسیدي. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو. تر بلې ورځې او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 23 41 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو بچی لاد گودر غرور کی
یادوی زما بچی لاد گودر مورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر داد خوف چی جنگ غوڑی دی جنگل زورن دی خبر بسولم بو دغر غرود شورن دی خبر بسولم بو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواڑی دا جنگل سورن